د مشال ریډیو خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم از منور شایما او په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شو له سلور تر 15 بجو د خبرونه کې درته د هر کلی ترڅنګ نه کې پرځونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اول نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال ریډیو وی مجله هفتوار خبرونه اوریدل شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار فرخندا سدي درته وایي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې په پیښور کې پر پولیسو په یو وسلوال برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د سین صوبې د کراچۍ او ټټې ترمنځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د لسو کب نیونکو مړې موندل شوي او د غزه د صحت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسرایلي بمباریو کې 68 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 12مه د پیښور په میچنی گیټ سیمه کې د پولیسو پر ګاډي د وسلوالو په برید کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي او یو پولیس چارواکي اسیسټنټ سب انسپکټر ژوبل شوی دی. د پیښور د پولیسو په وینا چې دغه پولیس سرتیري د معمول پر ګشت وو چې پرې د ډاګ لارې سره ناسرګند وسلوالو ډزې وکړې او دوه پولیس سرتیري وژل او پکې یو پولیس چارواکي ژوبل شو. وسلوال د پیښې وروسته تښتېدلی دي. بلخوا د پولیس چارواکو تر مخه د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولي. د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پنجاب صوبې د ملتان په حرم گیټ سیمه کې د درې منزله کور چت را پریوتو په پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې پکې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي وو. د سیمې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه نن سهار د ملتان د حرم گیټ چوک سره نږدې یوه درې پوړیزه ودانۍ نړېدلې چې پکې 11 تنه د ملبې لاندې شوي. په دغو کې د 9 تنه نومړي راوستل شوي او دوه تنه په ژوبل حالت کې د سیمې نشتر روغتون ته رسول شوې دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه پیښه د ګیس سلندر د چاودېدو له وجې شوې ده. د سین صوبې د کراچۍ او ټټې ترمنځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د لسو کب نیونکو مړې موندل شوې دي او د څلورو لټون لا هم روان دي. په کراچۍ کې د کب نیونکو اتحادیې ویاند کمال شاه د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د موندل شوو لسو کب نیونکو پیژندنه شوې او مړې نن د نهې په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي او زیاتوي د څلورو کب نیونکو لټون لا هم روان دي. دا له هغې وروسته دا چې د مارچ پر 15مه د کراچۍ او ټټې ترمنځ په ژور سمندر کې د کبنیونکو یو کښتۍ ډوبه شوه. د الاسد په نوم په یاد کښتۍ کې 15 سلويخت کبنیونکي سپاره وو. په کورم کې له پرون راهیسې شي استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دي. د استادانو لس میاشتې وړاندې د شیعه سنی فسادات له وجې د سنیانو په سکولونو کې له دندې کولو انکار کړی وو. د صدی یو مشر ملک عبدالولي خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې استادان دوه ورځې وړاندې د سنی او شیعه مشرانو تر کامیابو مذاکراتو وروسته خپلو دندو بیرته پیلولو ته تیار شوي دي.
کورمه کی مدایو سے دمو بچی تعلیم حاصل کی نور مزید جنگونو نس نہ جڑی گی امید ا کوشش بوئی سے انشاءاللہ مو داد بچیو تعلیم سے کو میشن دا سار تا ورسو.
د کورمه سکولونو ته د استادانو د نتګ مسله هغه وخت رامنځته شو کله چې د 2023 کال د مئی پر سلورما په تریمنګلو کې سلور استادان په ډزو وژل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د مارچ په 12مه د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده. د پاکستان د رویت احلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماښام د پیښور په عیدګاه جومات کې تر خپلې غونډې وروسته یوه خبری کانفرنس ته وویل چې د ملک له زیاترو برخو د روژې د میاشت لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12مه اولنۍ روژه اعلانوي. بلخوا په سعودي عرب کې د اتوار په ماښام د روژې میاشت لیدل شوې چې پر اساس د هغه هیواد په شمول په یو شمېر عربي هیوادونو افغانستان اروپا او امریکا کې پرون یعنی د مارچ 12مه لومړۍ روژه وه. په داسې حال کې چې په غزه کې فلسطینیان روژه نیسي او د لوږې او خوراکي توکو د سخت کمی سره مخامخ دي هلته په روانه جګړه کې څه کمی نه دی راغلی. د حماس تر کنټرول لاندې د صحت وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په اسرایلي هوایي بمباریو کې د 68 کسانو مړي روغتون ته راوړل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. له دې وړاندې امریکا، قطر او مصر هله خوډره وای چې د روژې د میاشتې لپاره مخکې به هلته اوربند اعلان شي، او د دغه په بدل کې به حماس ټول یرغمل شي بتنان، او اسرائیل به بندي فلسطینیان خوشی کوي، خو لا هم په دغه تړون کې پرمختګ نه دی شوی. او بل خبر دا چې د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ په شل اوریزه سیالیو کې بیګا په خبر زلمی کراچی کینګز ته په دوو رنزونو ماتې ورکړې ده. نن په یو بل سیالۍ کې کوټه ګلیډیټرز او ملتان سلطانز لوبډلې سره مخامخېږي. دا لوبه به د کراچۍ په لوبغالي کې د پاکستان پر وخت شپې 9 بجې پیلېږي. دا خبرونه
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړ، او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پېښور های کورټ پرون د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داول ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو په نوموړي د فروری په 10 په میرامشاه کې د ډزو د یوې پېښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا په هغه نیټه محسن داول او د ګوند غړو یې په میرامشاه کې د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې وکړې، او په نتیجه کې یې د ګوند په خبره د محسن داول په شمول د ګوند 14 غړي جوبل او 3 ووجل شول. ملي جمهوری غورځنګ وایي د احتجاج ترڅنګ به قانوني جنگ هم جاري ساتي. په دې حقله تفصیل عمر وزیر راکوي.
محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری 10 چاونې مخه ته د ډزو پیښه مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری 10 انتخاباتو نتیجه بدلولو زید احتجاج کاوه. چامنیاتی سرتیرو د چاونې مخه ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا 4 کارکونان وژل شوي، او د داوړ په ګډون 14 ژوبل دي. خو امنیتی ځواکونو لا هم په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولې. البته د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامی په ذمه وارو چارواکو دایرولو درخواست وروسته پولیسو په داوړ او ملګرو یې د هغه پیښې مقدمه جوړه کړې. پېښور های کورټ کې د مارچ په 12 د محسن داوړ د ضمانت درخواست اورېدنه وشوه. د محسن داوړ ورور وکیل سعود داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 10 فروری ډزو کیس کې عدالت محسن داوړ ته ضمانت د 28 مارچ پورې ورکړې. دوی قانوني جنگ کړي. حکومت په ځای د دې چې د پېښې متاثره کسانو ته انصاف ورکړي، الټای د پېښې مقدمه پر دوی جوړه کړې. خو د ذمهوارو چارواکو ضد مقدمه دایرولو لپاره به سپریم کورټ پورې هم ځي.
ورغلی شوی وو اس ایچ او ته ڈی پی او ته درخواست ووشو. بابا نیاس عمل درآمد نه وشو. وینا بعد د بایسی اپلیکیشن میش فایل کړو چې په دا واقعه شي کې ملوث خلک ته د خلاف ته ایف آی آر درج شي. په ډېره بد قسمت نه دی الټا الزام په چیرمن محسن داوړ باندې او دته په مرګري باندې لګولی دی چې دا واقعه شدی ککړ دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. نن چې میش های کورټ چې پیشي وه په داسې میش دا پریر و چې په پاکستان چې په نیرې سوبې
کسا هم امنیتی ځواکونو د دې پېښې په اړه لا هم غبرګون نه دی ښوولې. خو د 10 فروری 3 ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پېښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتې. ان ډی ایم غړو پلویانو او د غلطه د ځایي قبیلو لخوا د 10 فروری ډزو ضد مظاهرې حمله دوام لري. دوی وایي چې تر څو یې انصاف نه وي موندلې، مزاحمت باید دوامدار وي. مظاهره کوونکو د غلطه سړکونه او بازارونه هم بند کړي ول. د مارچ په 10 میرامشاه کې احتجاج پر مهال دوی بیا ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې پوره نه شوې نو بیرته سړکونه بندوي، او د غلطه د فوز انجینیرینګ شعبې په نگرانی کې د کاپر را ایستلو فیکټري ته غځېدلې بجلی هم بندوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال رادیو خپرونه دي. د کورمه د سونی میشتا سیمو د سکولونو شیا استادانو تر یو اوګد زند ورسته پرون یو واری بیا خپل دندې پیل کړی دی. په دې کار سره د منځنۍ او کوزه کورمه په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو منقطع لړۍ بیرته پیل شوې ده. سکولونو ته د شیا استادانو د تګ فیصله دوه ورځې وړاندې سونی او شیا مشرانو په یوه جرګه کې کړې وه، خو د بره کورمه سکولونه د استادانو د نه ورتګ له وجې لا هم تړلي پراته دي. د کورمه د استادانو اتحادیه هیله ښودلې ده چې زر به د ضلع په ټولو سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني شي. یاد دی وی چې د 2023 کال د مئی په څلورمه په تریمنګلو کې د څلور استادانو تر وشتل کېدو وروسته د بره کورمه استادانو د سنیانو په سکولونو کې له دندې ورکولو انکار کړی و. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال تاریخ اورکتیا راکوي.
په کورمه کې شیا استادانو تر لسو میاشتو پس پر سنمیشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته ورتلل پیل کړی دي. د سدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته په 11 مارچ ویلي، دوه ورځې وړاندې سکولونه بیرته فعالولو په خبره د دواړو فریقینو ترمنځ اتفاق تر راتلو پس له خپلو دندو انکاري شوي استادان بیرته د منځني او کوزي کورمې په ښوونځیو کې ګمارل شوي چې ورسره هغلته منقطع شوي تعلیمي سلسله یو ځل بیا لپیروزی شروع شوه.
نو کورمې کې مودا یو څه د مو بچی تعلیم حاصل کی، نور مزید جنگونو نه څه نه جوړیږي. مودا کوشش وایي چې ان شاء الله مو دا د بچیو تعلیم څو کمیشن د 10 ارته ورسو.
بلخوا د تری منګلو ځای مشر لایک زدران مشال رډیو ته وای، د سیمې په سکولونو کې استادان بیرته پر دندو د حاضری مسله لا هم په پوره ډول نه ده ختمه شوې. زدران زیاتوي کڅو هم په منځني او کوزه کورمه کې موجود سکولونو ته استادان بیرته د دندو لپاره ورغلي، خود بر کورمې په یوش می سنمیشتو ځایونو کې استادان د نتلو لقبلا هغل ته سکولونه لا هم بن پراته دي.
کوم سکولونو کې استادان نشته، د هغوی د درس او تدریس چارو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. مهرباني دې وشي چې راشي استادان د هلته هم دوباره وګمارل شي چې د ماشومانو مستقبل او ښکلا او د علم په برکت سره وروبخلې شي. نو دا شی په سلا د په بارې کورمې سوري میشتو علاقو کې هم وشي او موږ به خود روند هرکلی وکړو.
بلخوا په بره کورمه کې د استادانو اتحادي مشر عابد علي د ګلپورز مشال لډیو ته ویلي، په تری منګل کې بے ګناه خلک تر وشتل کېدلو پس استادان خپل ځانونه غیر محفوظه د ګڼلو په خاطر له ډیوټیانو انکار کړی وو. علي زیاتوي ضلع انتظامی د استادانو حفاظت ذمواري تر اخستلو پس په خپلو سکولونو کې بیرته د ډیوټیانو لپاره حاضر شوي. د اتحادیې مشر دا هم وایي، په سکولونو کې استادان بیرته د ورتلو مسله په دوه مرحلو کې د حل کولو خبره شوې چې له مخې د بره کورمې په سنمیشتو ځایونو کې هم استادانو ته نه تی بکوي.
پډی سه مو ته پراپر خبره مو ته ډیر تاوند دی، ته منه تړې وکړل هغه ته مثال مو ته کوم سکیورټي باوند وکړلو ان شاء الله رکړیا دې رکی بیا کنه مو بالکل خپل ډیوټي وو خپل سر انجام کو او سیس ډیوټیز ډیوټي کنه نو مو بالکل حرام تنخول نه خلو او نو سوچ فکر د سره کنه.
په سلورم مای د بره کورمې په نورکی کې د ګیدو سیمې یو تن چې کله نامعلوم کسانو وو وجلو، نو پر دې عمل کې ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور استادانو په شمول وتنه شیاګان ووجل. تر یاد په خیرسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادان په سنمیشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لتلو انکار شوی ول. په سیمه کې نه یوازې شیا استادان بلکې سنیان هم له لسو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتلل بند کړي وو. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر بیگا اعلان وکړ چې نن یعنی د مارچ په 12 به په ټول ملک کې لومړی روزه وي. دا له هغه ورسته ده چې کمیټې پرون ماخام د پیښور په شمول د هیواد له یو شمېر نورو برخو نه د میاشت لیدو ګواهۍ ترلاسه کړې. د رویت هلال کمیټې غونډه د پیښور په عیدګاه جماعت کې وشوه. له پیښوره پی شبیر جان نور حال راکوي.
پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں.
دا آواز دا پاکستان دا مرکزی رویت احلال کمیٹے مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دے پیخور عیدگاہ کی دروجی دا میاشت اعلان وکڑ.
پاکستان بھر میں زون رویت احلال کمیٹے
ٹول پاکستان کی دا زائی رویت احلال کمیٹو غنڈے دا حوی پا اڑون دا ہیڈکوارٹر لاہور کراچے اسلام آباد اور کوئٹہ کے وشوے او د خدای په فضل او کرم د پاکستان د مختلفو ځایونو شهادتونه راغلل چې پکې پیښور، لاهور، سوات، سرګودا، دیر او نور ځایونه شامل دي. نو په شریکه دا پریکړه وشوه چې لومړی روزه به په 12 مارچ 2023 کال د نهه په ورځ وي.
یکم رمضان المبارک 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی.
نوموړي دا هم ویل چې وار بیا ټول هیواد کې په یو ورځ روزه کول او لسته مبارکي ورکوم.
آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ
نن بیا پایا ورځ روزے پلور خدای مون بوت لیلو نو ټول تا دی مبارک وی.
تو آج سب کو یہ مبارک ہو.
د پملدا چتیر وختونو کې سو سوار د پاکستان په بیلا بیل سیمو کې په دوه جلا جلا ورځو روزے او اخترونه منځل شوی دی. روزے د میاش د لیدو د غونډو کې د دینی عالمانو او پوهانو علاوه د موسمیات محکمې د ساينس او ټیکنالوژي او نور حکومتي چارواکو غډون وکړ. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون له نور لسکسي ز وفاقي کابینه نه سوګند واخیست. کابینه خپل اولنۍ غونډه هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وکړه. د چارو ځنې شنون کې وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ په خوانیو وفاقي حکومتونو زیاتره د پنجاب ګټو ته کتلي، خو اوس چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو حکومت جوړ کړی، له مرکز سره د صوبې اړیکې به له تاوتریخوالي ډکې پاتې شي. خو ځنې نور شنون کې بیا دا موقف لري چې نوی ولسمشر آصف علي زرداری به پرې نږدي چې مسلم لیگ نواز ګوند د وړو صوبو حقونه ووهي. تفصیل د غلام غوث رپورٹ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارړ، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارړ، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانۍ کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنټ، پاکستان مسلم لیگ کاپ او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
د پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغې زمواره به په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورٹی او اولیت ہمیشہ غ پنجاب پاتې دی چې کم حریف پارٹی دا دلتا دا پی ٹی آئی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا دا اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی چې حالت وزیر اعظم دی دا چیلنجز بمخې ترازی او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی ډیر غټ پریشر کې راځي د پی ٹی آئی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ٹی آئی کم جارحانه دی وخت کې اگریشن دے نو آغابا ضرور دا ټول ملک کے غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون دا حقوق ور نکړه او درې ټول ذمہاری او مغې باندې دا
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسف زی وای اوس محل چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره قلم دغه په دغه کې جاتی نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین نه مخکې د مرکز سره وو یا د پرزیدنت سره وو هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنٹ اختیارات په 2009-10 کې این ایف سی ایوارڈ ورکو 18 ترمیم کې چکلم این ایف سی ایوارڈ هغه ته قانوني لیگل کور ورکو کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو دا هغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د باجوړ قصابانو لپاره رئیسه له دی وجه هړتال اعلان کړي چې په خبره یې ځای انتظامی ورته د فی کیلو غوښې نرخ د 800 پر ځای 900 ته راښکته کړي دي. قصابان د هغه نرخ غوښتنه کوي چې د پیښور او نور ضلعو لپاره ټاکل شوی دی. د باجوړ انتظامی چارواکو لا هم له قصابانو سره خبرې نه دي کړي. خدانیت قلعه د بازار مشر پرون مشال ریډیو ته وویل هسې روانې دي چې د قصابانو د هړتال مسله له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې حل شي. د باجوړ اوسیدونکي هم له انتظامیې غواړي چې له قصابانو سره کښېني او په غوښتنو یې خبرې ورسره وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیې ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نهایت قلعه د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخ او غویان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي نو په پروسکني نرخ خرڅولې د دوی په تاوان تمامېږي. مشال ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د اخستو کوشش وکړ خو له هغې خوا کوم ځواب نشو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزانه نرخ هم خرڅوله نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدي نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11مه اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره دې پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روزه کې هم دغه شان رتالو نه
نو موږ د حکومت نم دا غوښتنه کوو چې یاره کوم مثال کې تاسو د نور ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د هغې نه کم ریټ دی ته ورکوئ نو دا هم زیاتی دی ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان به ورلکوي. نو حکومت هم دا افیل دی چې یاره هغه ریټونه د دې قصابانو ته هم ورکړي شي او قصابانو ته هم زموږ دا خواست او درخواست دی چې یاره د عوامو سره ښه رویه وساتي. حکومتي کم نرخنامې چې د نورو ضلعو په مطابق دي هغه ریټونو باندې تاسو هم خیر دی چې هغو له تاوان نه کوي نو زما به خیر تاسو له به هم تاوان نه کوي. د
باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی ماموندو تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د څلور زور نه زیات دوکانونه دي. دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رو ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنر انتظامیه سره ملاقات هم شوی و.
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم نو انتظامیه والا هم داسې راسه رابطه نه ده کړې. انتظامیه والا هم په دې زور او ضد باندې دي چې نه قصابان دې د ریټ په دغه باندې چلی چې دغه باندې نه چلی نو نه دي یل اصل کې د انتظامیه سره خپل څه شته نه عوام په دې باندې خوشحالی په پردي سیزونو باندې ته ریټ راکم کو دا راکم کو دا راکم نو لا اوسه پورې پسې مذاکرات څه شی نشته. خو زه مونږ رابطه کوو
د پېښور په شمول د ځینو نورو ضلعو دپاره د غټ مال مانه میخې او غوایانو د غوښې نرخ د اوو نیمو سو نه تر د نهه نیمو سو روپو پورې مقرره شوی دی کې هډوکي والا غوښه په اوو نیم سوه او بغیر د هډوکي غوښه په نهه نیم سوه روپۍ خرڅېږي. خو بیا هم زیاتره قصابانې د خپلې خوښې په نرخ خرڅوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی آو رہی. د ټانک امن جرګې خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ یې په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پرون ختم کړ. د دې جرګې مشرانو هم پرون مشال لري وویل چې د ځایی انتظامی افسرانو او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولی دی. قطبی په عین وخت کې ویلی دی چې که د سیمې د امنیت لپاره زر ګامونه پورته نکړل شو نو یو وار بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو یو چارواکي مشال لري ته ویلي چې دوی له پوځ سره په ګډه د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په تیره ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات نه پس ختمه کړې. د احتجاج و مشر په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل د ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي.
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوځ چارواکو خبرې کوي. او د اتوار په تیره ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کښې د امن حالات شکولی د پوره او خستی شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي وي.
پنج شمور یو آپریشن وشو هغه دوه غټ کمانډان شمور شو یو ببر مخیل شو وشو هلته مړه شو ګومله شه یو مطلب د چا ګل یوسف کمانډر مړه شو یو بل کس ورته نه پولیس ورنه خو ورته رالګیا ده شله رمضان دپاره ما پلان جوړ کړی ده او ګشتي ده او یو ضد کړلی شي ده پول یې وسره تقریباً دو تاریخ نه شروع کړی ده خونده لګیا یې فورس ده په لګیا دي.
د ټانک امن جرګې مشرانو دا هم وویل چې که د مقامی انتظامیه او پوځ چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولی د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا و د سیمې اوسیدونکي یو ور بیا د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولی باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې دروانه غړې نمایته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر سلوډي می بجې شوې تر اوسه په 13 نیم سات کې کوم موضوعات باندې تاسو خبرونه او ریپورتونه واوریدل پاغه دا غیزنی مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوم نن د پیښور په میچنی گیټ سیمه کې د پولیسو په گاډي د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وجل شوي او یو پولیس افسر اسسټنټ سب انسپکټر جوبل شوی دی. د پولیسو په وینا دغه پولیس والا د معمول په گاښت او د ډاګ لارې سره نږدې ناصرګند وسلوالو په د پنجاب صوبې د ملتان په هرم گیټ سیمه کې د درې منځله کور چت را پریوتو په پیخه کې نه هتنه وجل شوی چې پکې وو تنا د یوې کورنۍ غړي دي. د سیمې د ژغورنې ادارې ویل دي چې دغه پیخه کې درې پولیسو ودانی نړیدلې ده. پکې یو لس کسان د ملبې لاندې گیر شوی وو چې د نهو مړي راستر شوی دي او دوه تنه په جوبل حالت کې را خلاص کړل شوی دي. د لومړنۍ رپورټونو لمخې دغه پیخه د ګیس سلندر د چاودېدو له وجې شوې ده او د سین صوبې د کراچۍ او ټاټې ترمن د کښتۍ ډوبېدو په پیخه کې د لاسو کبنیون کومړي مندل شوې دي او د سلورو لټون لا هم روان دي. په کراچۍ کې د کبنیون کو اتحادیه نن اول چې د مندل شو لاسو کبنیون کو پیژندنه شوې او مړي به نن په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د مارچ په 15 د کراچۍ او ټټې ترمنځ په جوور سمندر کې د کبنیون کو یو کښته ډوبه شوې و چې پکې 15 سلويخ کبنیون کې سپاره وو او اوس هم ورزو د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه درته وړاندې کوو. ادبي خبرونه ده چې د مشال ریډیوي مجله نومیږي او تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي. راځي چې په ګاډي واورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو سلامونه. په روانه خبرونه کې د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر د ملګرو شاعرانو د ګډي شيري ټولګي یا تذکيري د چاپ پاړه د یا تنظیم لمشر ګلاب خان ګلاب سره خبرې کوو. بیا به د هغې شاعري خبرې او شعرونه در واورو چې د شعرونو شپږ ټولګي چاپ شوي چې دو پکې د اردو او سلور د پښتو دي. له نازیې دورانۍ سره مو د زړه خواله کړې دي. همدارنګه په سوات کې د مشال رډیو همکار د وتلي شاعر رحمت شاه سایل سره پر ځوانانو د هغوی د شعر د اغېز په اړه مرکه کړې ده. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رډیو سره اوسئ. دا کاروان ملګری د مسافر شاعرانو تذکره ده. دا غ شاعران دي چې په دوه قطر کې ژوند او روزګار کوي. د کتاب ټولون کې ظریف خان ثوابي والد. ما د پاک پښتو ادبي کاروان ل صدر ګلاب خان ګلاب سره د مشال رډیوی مجله لپاره خبرې وکړې.
السلام علیکم. د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر دا د مو تنظیم نوم ده. په څو وخت کې تقریبا یو هفته کېږي چې ایبودی د پاک پښتو ادبی کاروان یو تذکره چوب شو د کاروان ملګری په نوم هغه مرکز ته او خلکو لسونو ته رسیدلی دا
صحیح. ګلاب خان ګلاب دره توای چې د کاروان ملګری دا کوم کتاب چې په دې کې تذکره ده نو ته باندې ډیرو شاعرانو په باره کې معلومات هم وي دا غوي د کلام نمونه هم پکې وي نو دا تاسو د دې پاک پښتو ادبي کاروان لخوا اولنۍ تذکره ده کدی نه مخکیم دا ډول کتابونه تاسو چاپ کړي؟
امیر صاحب دینه مخ کی د تذکری په شکل کتاب په شکل باندې مو نه درغه لکه کتاب تقریبا د مو تنظیم سکوم دا غا تقریبا شل کول نه زیات شتون لري په دوه کې او دینه مخ کی ایوار سلا چف کی دا د پیښور لوري خوریدا دوران کو نو ما هغه له بده مرغه غا رساله باندې شوی دا کدا اولین اول تذکره د زمونږ څخه چاپ شو ولا
صحیح. نو د کاروان ملګری کې څومره ملګری شامل دي څومره شاعرانو باره کې معلومات شته او دا غوي د کلام نمونه په کتاب سره ټولې کړې دي؟
ایمو حکومت د پاک پښتو ادبي کاروان دا هغه تنظیم تعداد باندې ایمو سره تقریبا شپږ ډیر شاعران دي خلابه د مرغه څخه کسان په چټي وو سو هغه ټایم کې حکومت ټایم کې مو دا تذکره چپ کوله نو مو سره تقریبا ډیر شو کسانو کس غزلو کې موجودي کوم وګه کې کتاب کې لګنتي غلطي شوی یا یو کو شاعر خونه پوت شوی نو وسو کې موجوده دي کې انوي شو کسانو سلور کلمونه راغلي دي
صحیح او د دې کتاب ټایټل چې ما کته د کتاب در ټولون کې نوم ظریف خان سوابیوال لیکل شوی دا ستاسو د کاروان ملګری دی اتمن
دا ظریف خان سوابیوال صاحب دا تقریبا د 13 یو کول کیږي څنګه مت تنظیم ترغله دا یو فعال غړه دا ډیر تکړه ډیر پښتون اغا د قوم سترګې په نوم خپل کتابي کتابه لري او دې کې زیات دا بوتین سره موالف ظریف خان سوابیوال صاحب ډیر تکلیف کړی دا نور ترتیب کوون کې د پاک پښتو ادبی کاروان کې لکه زه پخپلا فیګار شینواری صاحب نظر ورکزای صاحب هغه سره زیات هغه سره ستونزه کړی ترتیب هغه کړی خو موالف ظریف خان سوابیوال صاحب دا
صحیح او ګلاب خان ګلاب درته چې په کتاب باندې خو سریز یې لیکل شوی دی د دې یادونم ک تاسو کوم لیکوالو په لیکل کړی
ٹائٹل نہ ورستہ دا بل دا اخیری دا کوم مخوی دی بندی رحمل ریال حنمین یا شیخ سوزای صاحب اغه لیک پکڑے دا بیا دی پاک وختو ادبی کاروان بنی خوک نصیب خوک صاحب کڑے دا موجودہ دی تنظیم صدرات از کوما دا کہ تذکرہ صدر دی مو په صدرہ کی چوپ شو او مخبل لیک پکڑے دا
صحیح او د دې څومره تعداد کې مو دا تذکره چاپ کړل او د ویش پیسې تنظیمي دا په بازار کې خرڅيږي تاسو به د کاروان په ملګرو باندې ویشې سه حساب مده د دې کیسه کرا توک
او د تعداد څو د کتاب کوم تعداد هغه زر کتابونه چاپ شوې دي او اوس لکه د زه تو سره څنګه گیګم او تقریبا شوي کتابونه اوس ساده تنظیم ته د سپین هر سه په لوس باندې ډلې شو اوس دا مو ادب زو کې کسون چې کوم دی هغه ته هم ډلې کو او نور کتابه کې خپل غشت او هغه د کسون او د ویشتې بوک جنسی دا په هغه کې یو د روان دا تل کې دا هغه کې ما ملويږي او کې ماته اشتو د کتاب کې مات تذکرې کوم کې ماته هغه مدرس اور په یخه دا کا وشو شهید کني مو خپل مرګلو ته اندسې ډلې کو او د زو کې کسون ته
ګلاب خان درته وای چې د د دې تذکرې د چاپ کولو ترشه تاسو څه فکر او تاسو چې دا قدم پورته کاوه تاسو سمو غوښتل چې وکي یعنی د دې ترشه مو هدف سو
نو مو تقریبا شلو کول نه مو د کوم خدمات کولو هغه به بس یا د فیسبوک لخوا یا د کسون به بیا مو سره شعرونو هغه به یو ټیم په مو سره بشتون ولرلو بیا به تنظیم نه بیا یا به پردی وطن دا هغه تو حقه تر یو کړه پردی وطن دا مزدورای په سلسله کې موټولو کې لګیاو هغه کسون به بیا مونږ نه بیا تنظیم نه لبد مرغ ورک شو ير نه لوبړو نو مو یو خو دې تنظیم په دوه کې شل کوله پرا شو نه بیا مو دا وخت له سیر مو سره کوم شعرون دی یو خو د خلکو ته نړۍ ته پاتې ولګي دې پردی وطن کې هغه وختو د پاره تور خدمات کوي نه بس هغه بیا مو حکومت مشهری کې اعلان وکړ شو بیا پښتون قوم د پاره عمومي واده سي ډالې غږ چې هغه دي تذکيري په شکل کې چې د هاري او کوزه اشنغر سره تعلق لري کا د ورغزای جنسي سره کا کورمي جنسي سره کا بنو وزیرستان سره ندي کې هر نمنه میوا موجوده دا یو ګلدسته ده نو مو دا غوښتو چې د خپل مرګلو اواز هغه ټول پښتون قوم ته ډلې کو
سي ګلاب خان ګلاب د لړې به جاری ساتي ځکه ځنی ملګری وستا سو پاتې وي چې دا غوي یادونه نه ده شوی یا دا غوي پړه معلومات په دې تذکره کې نشته یا دا غوي کلامونو نمونه نشته نو دا لړې به تاسو جاری ساتي
بالکل مو ته اوس کتاب چوپ شوی تقریبا یو لاس ورځې باندې کیږي او څومره څومره خلکو ټلیفونونه د فیسبوک له لارې یا داسې خالي د پیغام شو خور شو چې یاره د کاروان تذکره راغلی ده او نو ډېر زیات مو ته د ځوان پاتې ولګېده انشاءالله د هغو شپې کسون چې کوم دي هغه کې خطرې کسون څلور په دوی کې وو د دوه وطن کې وو هغو مو سره رابطې لمبر نه وو دی وجې نه هغو رابطه مو سره ونه شوه هغو کلمونه وکې نه راغلو بیا ورسته هغو مو ته په لوس راغلو هغه ټایم کې مو کتاب هر څه حواله شو نو چې مشال ریډو دی په خاص کار دی امیر صاحب تاسو څه داسې په مونږ نظر بي او مو به دنیا ګډ ګډ تر اسو ان شاء الله د تشکرینه علاوه تاسو ته موږ کوم مینه راکوي ان شاء الله روان وخت به یو بل د سینو اقدام کې ګډوس اغا دی پښتون د پاره و نه ویډلې وي
ډیر مننه ګلاب خان ګلاب چې مشال ته مو وخت ورک کور مو ودان
ډیر مننه تاسو ډیر مننه
مننه دا ګلاب خان ګلاب خبرې مو واورې دي یوازې نارینه شاعران نه دي چې خپله ګډه شعري ټولګه خپروي. نازیه دورانی هغه پښتنه لیکواله او شاعره ده چې په یوازې ځان یې شپږ شعري ټولګې چاپ کړې دي. موږ په دې خپرونه کې دا وتلې شاعره میلمنه کړې ده.
جی زه ډېری سلامونه احترامات تاسو خدمت کوي او اوریدونکو ته ډېر مینه احترامات. نامه هم دغه نازیه دورانی او تعلق لرونکې سیمې سره یم. نو چار سدا زما کلی دی پیدائش زی دی. ژوند مې په پېښور کې کړی دی. تر تعلیمی دور نه تر دا واده پورې بیا دلته کې اسلام آباد کې میشته یم. دلته راول پنډ میشته یم او خپلې ادبي هلې ځلې د دې ځای نه هم ترسره کوم. نه پښتو ژبې په اړخ باندې نه مورنۍ ژبې په خدمت کې او د پېښور خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې هم خپلې په بلنه باندې زما او د مورنۍ ژبې خدمت چې څومره قدرې زما تر وسه کېږي هغه هلته کې خپله کوشش کوم.
صحیح. نازیه دورانی ډېره مننه تاسې د پېښور سیمې یو له هغو میرمنو څخه چې په ادبي لحاظ خپل پیژنګلو لري. تاسې په محفلونو کې شرکت کوئ او کلم چې تاسو ته بلنه درکړل شوې تاسو هغه محفلونو ته ورغلي یاست. نو دغه ادبي هلې ځلې مو څو کاله وړاندې شروع کړې وې؟
ټایم کې کافي کله چې زما په پېښور کې زه ما جون کو او مونږ هلته کې میشتو. نو تر کېږي سودا زما ذهن کې چې راځي د 2009-10 نه باقاعده ما عملي ادبي هلو ځلو کې حصہ اخیستل چې نو هغه شروع کړو.
صحیح.
جی.
نو په دې دوران کې ستاسو په ټولنیزو رسنیو خو ډېر څه خپاره شوي زموږ له نظر هم تیر شوي دي، خو کتابي بڼه باندې تاسو څه چاپ کړي؟
جی تر دې دمه زما شپږ شعري مجموعې راغلي دي. دا دواړه بنه د اردو او څلور چې دي نو هغه د پښتو دي. خو ورسره ورسره زما شپږ نور هم تیار پرتی دي سره د کتابي ټایټل سره تیار پرتی دي د چاپ ته. نو څه د چاپ په مراحل کې او سچې دې نو هغه چاپ ته تیاری دي. ان شاء الله چې قلم دا وس راشي او شي قدرت ته طرف نه ټایم راشي نو سبب هم
صحیح
عملی توګه باندې کتاب شکل کې شامل شي.
صحیح. دا کوم چې شپږ مجموعه چاپ شوی دوه د اردو دي څلور د پښتو دي، دا په خپل مصرف چاپ کړي کنه ادارو درته چاپ کړي دي؟
نه نه جی، دا خپل ځاني حیث باندې خپل مالی حیثیت باندې دی کې ما سره ادارو هیڅ شمولیت نشته یا ما غوښنه سوغخ هم نه لګو. خپل مالی حیثیت باندې موږ چاپ کړی.
صحیح. تاسو وی چې غوښتې مونې دي دغو ادارو نه، نو ولې مونې دي غوښتې؟ داسې ادارې هم شته په پاکستان کې په پښتونخوا کې چې هغوی د همداسې کارونو لپاره فنډونه اخلي، کتابونه چاپ کوي، خاص کر د میرمنو. خو موږ اورېدل کېږي چې خبره ډېره اورېدل کېږي، تاسو ولې خپله خبره نه ده کړې؟
ما ته هغوی په نسبت لږ داسې اسانه کېده کنه، اساني راته وه هغه د ټایم بچ کېدل او نورې داسې څه خبرې وې چې اشارو کناو کې خو زه کولې شم. خو دې وخت کې ما ته مطلب دا اساني راته زیاته وه چې دې ته په خپل دغه باندې دا شایع کوم خپله خرچه په خپل مالي حیثیت څومره زما وس دی کنه.
نازیه دورانی درته وایي چې یوې پښتنې میرمنې ته د نارینه په ټولنه کې شاعری کول، بیا مشاعرو ته کتابونه چاپ کول، دا څومره ګران کار دی؟
دا تصور یو وخت پورې خو دغه څه وو زمونږ په معاشرتي ټولنه کې. اوس نه دی، اوس نه دی، لږ مخکې پورې. مطلب چې موږ داسې شاته لاړ شو ډېر ټایم وشو نو دا نه ده. همدغه اولس کې همدغه زمونږ نوموړي چې کوم وو نو هغوی هم مونږ ته لاس راکړی دی په دې معامله کې. او زمونږ کورنۍ چې کوم ماحول دی دا مونږ سره چې کوم زمونږ سړی دی پرشته کې تړلی هر یو
خبر زمونګه یو پښتنه دا غنی چې وی حالت خښوی دي د مخ کې پرتله. نو نازیه دورانه تاسو د شاعری شپک کتابونه چاپ کړي، نو د پښتو شاعری خبره وکړو درته چې زیاتره سلی کې تاسو کوم فورم کې شاعری کوي؟
مختلف اصناف کې زه ما کړی دي، تقریبا اصناف سبق ما نه پاتې وی غي کې به کوشش کوو خو تانیسیت باندې ما کړی دا مزاحمتی میں کړی دا او دا ټول نه چې زما کوم خوخه دا خوخه طرف سی کنه نو پاره کې رومانوی شاعری زما بنیادی چې کوم خوخه دا توجه مې دا انټرست مې نه نو هغه زما رومانوی شاعری دا.
صحیح. نو تاسو نه بساورو سره تاوروي او څنګه را تاوروي؟ تاسو خو ترنم کول شي ساده يم وای، نو غزل را تاوروي او څنګه ترنم کې اوروي؟ که ساده را تاوروي ترنم بخوندو کې
ها بس دا سه لګما تا زکام لګ مسله ده خو خیر برداشت کې ما
صحیح ده. خو ان شاء الله مهرباني ارشاد دي.
ډیر مننه. د خایس د جادوګرو په وطن کې قد سالی دا د دلبرو په وطن کې
واجب
د خایس د جادوګرو په وطن کې قد سالی دا د دلبرو په وطن مونږ خبر یو بل تاون کړي د الفت الفت خبرو په وطن مونږ توري شونډې یو دل همران غلو دا موحال دی دا گر گرو پا وطن کے دا گانی مودی بند پا بند تڑی لی دا وطن دا زورا ورو پا وطن کے
دیر خیستا
خادے نشتا دا تمبلونو آواز نشتا خادے نشتا دا تمبلونو آواز نشتا دا تمبلونو سندرو پا وطن کے دیدن شتنا د مینه ستم گرشتا د حسینو ستم گرو پا وطن کے
نیرخا
قد سالی دا دل برو پا وطن کے دولفت الفت خبرو پا وطن کے ناس پچا باندی بناس کوی دمینے ناس پچا باندی بناس کوی دمینے دبے دردو بے باورو پا وطن کے دا موحال دے د گر گرو پا وطن کے دا وطن دا لورا ورو پا وطن کے
ډیر خستا آواز مو ده، ډیر خستا کمپوز مو ورته جوړ کړو، او تاسو خپل شاعری ته خپل غزلونو ته خپل کمپوز جوړوي؟
هغه ما سره دا کاری گنه یو قدرتی یو عمل لی چه زلی کوما نو هغه جنی چه کل لی کوما نو هغه داغی هغه اوزان ارسا چه برابری دل بی کنه بیلی کچه کل ازت هغه مستر ترنم که لیکم نو هغه غزل لا مزیدار راشی و سیدا یا کی دیش ما تا دا سخ کاری
بلکل دیر خسته کاری
ترنم هغه سره لکه راشي یو یو نیم خدا سے غزل وی کنه چې هغه خو زه بغیر ترنم
صحیح لیکل
زما مکمل
صحیح نو تاسو خو ډیر ښکلې آواز دی، او که داسې آواز زما وی نو ما خو سندرې ویلې تا ونه ویلې
ما سندرې خو نه، بس دا صرف خپل کلام حد دا پوری کوم دبل چاویل امنشما دا جرت هر چا دا پارا کول امنشما پخپل میں وسر سینو زکی کم کنا او بل دا دی چه ناتو نازم ایما تیر زیاد ماشاءاللہ
جزاکاللہ
صحیح
نازیر دورانی ستاسو دا شاعری خود تیار پا کمپوزونو کی دا پا موسیقی کی ام ویلو دا پاراسانا دا نور هنرمندانو چا ویلی دا ستاسو شاعری کنا دا چا پام ورتن نشوی تروسا
حشمت سهر صاحب یو زمزمه کړو راته د خپل مینې نه وی دغه کړو کنه، باقی ما هم داسې سو د دې د پاره پایش نه کړو، بل طرف نه هم داسې سو مطلب یو سو راته ویلی چې زمو خواهش ته چوکو تو ما خپل سب راتم نه کړی، او بس هغه وخت سره هغه شی داسې دباو شان شو کنه.
صحیح صحیح، نو بس الله پاک مو په خپلو چارو کې بریالی لره. ستاسو د پاتې کتابونه دې هم زر چاپ شي چې ولس ته ورسي، ستاسو مینهوالو ته ورسي. مننه درنه کوم چې موږ له مو وخت راک خبرې مر سره وکړې او ترنم مر ته وکړو.
ډیره مننه نجیب امیر، تاسو خپل یو درون خوږ ښکلې انسان یې، او په پښتو مین یې، موږ ټول له پښتو ملنګان یو کنه، موږ خدمتګاران یو، دا زمونږ دپاره، زمونږ زنانو پاره خو د سر سادر دی، زمونږ پښتو مورنۍ ژبه، موږ ته ډېره مینه راکوي، موږ به څه خدمت وکړو خو موږ ته ډېره مینه راکوي.
ډیره مننه، ډیره مننه تاسو نه.
د خایست د جادوګرو په وطن کې قد سالی دا د دلبرو په وطن.
دا ترنم د نازیې دورانۍ و. ترنم د پښتو ژبې وتلی شاعر رحمت شاه سایل هم کوي. رحمت شاه سایل وایي د کتابونو لوست او د سندرو اورېدو شعر ویلو ته وهڅاوه. نوموړي له مشال رادیو سره په مرکه کې ویل چې په لومړیو کلونو کې چې شعر وایه نو خپل نوم یې ورسره نه لیکه، خو چې انقلابي شاعري یې پیل کړه او تر جلسو او سیاسي غونډو ورسید نو نور ګمنامه پاتې نه شو. رحمت شاه سایل د انقلابي او مزاحمتي ترڅنګ رومانوي شاعري هم کوي. له نوموړي سره په سواد کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان مرکه کړې ده.
نو شاعري خو زما په خیال چې ما چرته یو شعر ویلی چې هر څوک چې پیدا شي یو ارمان د ځان سره راوړي، خیال د خپلې خوښې د جانان د ځان سره راوړي. ممکنه ده چې زه لکه یو پتري شاعر وم، یا په ما کې یو شاعر و، نو په څه موده کې دغه شی راښکاره شي. بیا نور خو لکه په یو معاشرت کې چې سړی اوسي د هغې خپل څه اصول وي، د هغې خپل څه رسمونه وي، رواجونه وي، غمونه وي، خاده وي، باغی کې سندری وی، باغی کې بل سی وی، بل سی وی، بل سی. خدا کا سندری ما هم وری دی، او هغه سره می هغه لگاو. نو په یو وخت کې چرته ما هم دا زړه کړی دی، د دې د می شوق شروع شوی دی په دالارو کوڅو کې، اکثر زمونږ په لارو کوڅو کې د کتابونو خرڅیږي. نو دا به ما اغسته، د دا به مې لوسته، نو د دې سره چې کوم دی زما دغه شوق لکه زیات شو، او چې زیات شو نو بیا ما په دوه څلور شپږ کاله ما دغسې شاعري کړې دي، که نوم مې نه دی چاته خولې چې دا زه لیکم، خو د دې جاج به مې اغستو. او بیا ورو ورو دا مې پلونه، دا مجلسونه، دا مشاعرې پدی کې بس دې زه تا خبره رور سه د بچ دې تر رور سه خو بیا پټ نه پاتې کې
یو طرف ته تاسو د انقلاب خبره کوي زلمی راپورته کوي خو بل تک جته نو تاسو هغه لطیف احساسات عمر بهردار وي یعنی چې د ګل نه بلوي شب نم پاتې نشي غم کا زمار د سره د لاړو غم پاتې نشي رومانی شاعری تاسو زلمو ډیر زیات خوخه کړی دا دوانه تاسو څنګه بیا یو ځای کې
په ټولو قومونو کې زما خپل خیال دی او خصوصا زمونږ په قوم کې رومانی شاعری چې کوم دا زمونږ اصلي رنگونه ده دی په اصل کې شعر پیدا کړی دی دا نورو استه پیغامونه پکې مسالې پکې د ژوند نورې لارې پکې لټول او هغه ته توجه ورکول دغه پتري رنگونه دي دا به په هر چا کې دي خوشحال رومان تر وګوره د رحمان بابا صوفي دی خدا ده چې داسې داسې شعرونه ویلي دي چېکنه ما هر چا ته دی استاسي پت ستایلی هسې نه چې مې په ټول جهان رسوا کې دا د رحمان بابا شعر دی نو دا دی چې لکه دې ته به خلکو یو نوم ورکو چې دا حقیقت دی دا مجاز دی اوسنی دور داسې راغی یا دورو شاعری خلکو وکړه چې دا حقیقت او مجاز د منځه واته کم حقیقت دی کم مجاز دی دا دغسې دا ژبې چې کمی دی په دې کې دونه بلا رنګونه دي بلا کیسې دي بلا څه دي بلا څه دي دا مونږ چې اوس په څه ژوند کوو دا په اصل کې پورا مونږ دې ته لکه چې کم علمونه موجود دي دا پورا خو نه دي کنه دا ژبې چې مونږ څومره وایو هر څومره ژبه چې مونږ وایو زه خو کم از کم دا په دعوه سره ویلی شم چې زه پوره ژبه خپله نه شم ویلی هیڅوک نه شي ویلی
اوس هم هلکان یعنی زلمی کوشش کوي چې ستاسو په رنګ شاعري وکړي ستاسو په رنګ باندې چې دی هغه شان ته کې وچېره مقبول شوی خلکو ولیدلی خلکو وکتلی څه مشوره ورکوي هغې ته د وخت د مطابق
زه خو دا مشوره ورکوم چې لکه تعدیل ډېره نه ده په کار کتاب چې سړی را جوړوي یا ځان دا تمه کېږي چې زه اوس شاعر شوی یم هم هغه له په کار ده چې که کتاب چاپ کوي نو لکه تعدید یې نه کوي هغه دې رستو کی او ځکه چې شاعري که پخېږي دا هم یو عمر لري لکه بنیادم چې پیدا شي ماشوم وي بیا ورو ورو خپاړې کوي بیا ورو ورو ګرځي بیا ورو ورو څه کوي څه کوي څه کوي دغسې د شاعر ژوند هم دی شاعری اول په دغه کې کچه وي بیا ورو ورو پخېږي بیا ځکه چې ژبه ډېر لوی سمندر دی ژبې ته چې سړی را نږدې کېږي دونو دونو مسلې پکې پیدا کېږي نو فن چې کوم دی که نه فن آرت آرت خو لکه نه ختمېدونکی شی دی دا خو یوه نوې زندګي پیدا کول دي نو نوې زندګي چې کومه ده لکه دا که مونږ داسې یو دغه وګڼو یو پروډکشن وګڼو دا ژوند نو دې چې څه کوم رسمونه رواجونه څه دا پالي د یو بل سره ژوند کوي زه ورته دلته ناست یو نو دا هم د نوي ژوند پیدا کولو په غرض باندې ناست یو چې نوې زندګي خلکو ته ورکړو یا نوی خیال سړي ته ورسوو یا نوې خبره ورسوو
په دې تلو تلو کې به د مشال ریډیو اورېدونکو ته د شعر په شکل کې څه ډالۍ ورکوي ځکه په تمه ناست دي
یو غزل به درته ووایم څو شعرونه د غزل دي چې وطن مې ګل وو زه په څوکو د ازوکو اوسېدم یانان مې وو زه ته بلا په پاسېلو اوسېدم زه زمانې د ځمکې تل ته رسولی وم زه زمانه د زمکه تل ته رسولی وم بیا هم د خپل خیال د جنت په منارو اوسېدم او ته د پیړونه لکه نور د رڼاګانو نه جوړ ته د پیړونه لکه نور د رڼاګانو نه جوړ زه د نسلونو نه په منځ کې د تیارو اوسېدم او مونږ هیڅ ادراک د دې ستم د سبب نه دی کړی د خنداګانو په دنیا کې په سلګو اوسېدم زه د تهذیب او تمدن په داو نه مړېدم زه د تهذیب او تمدن په داو نه مړېدم چې چرته هم اوسېدم هلته په پیسو اوسېدم او ما به پتا کې وچې شونډې خپل تصویر هم لیدو ما به پتا کې وچې شونډې خپل تصویر هم لیدو ته د دریاب په شان وې زه په کنارو اوسېدم او زه د هیچا شان او شوکت ته پسخېدلی نه یم زه د هیچا شان و شوکت تا پس خیبله نیم چه دا قانون قیده دننه دا پختو سیده و ما سائل ما سائل سکول دا چا دا کوی قاب خاپیری ما سائل سکول دا چا دا کوی قاب خاپیری زپ محلت که دا وطن دا خاپیرو سیده
دا رحمت شاید.